په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام سروې دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په سلورمه سلوررخیده غونډه کې په خپلو کړو شمنو عمل نوي کړی، د سولې په اړه پنځمه سلوررخیده غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. وزیراعظم نواز شریف پر ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. امریکا وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې یوه لویه برخه ځمکه له لاسه ورکړې. اوستمشال خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په سلورمه سلوررخیده غونډه کې په خپلو کړو شمنو عمل نوي کړی، د سولې په اړه پنځمه سلوررخیده غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال لیډیو ته وویل حکومت به وروستو تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه سلوررخیده غونډه کې ګډون وکړي او کنه.
ترڅو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي، د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت ضایع بولي.
مینپال دیاتوی کچر بیا هم مذاکرات کیږي، دا به د سفیرانو په کچوي. خاغلی مینپال دیاتوی چې پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې که وسلوال سولې ته نه حاضرېږي په وړاندې به اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس ذکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي، ویلي چې د څلور واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تر اوسه دا ډول څلور غونډې دوه په کابل او دوه اسلام آباد کې ترسره شوې. وزیراعظم نواز شریف پر ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه پروژې د پرانستې نه پس خاغلی شریف د جمعیت علما اسلام په بلنه د ډیر اسماعیل خان په یو سټیډیم کې عوامي جلسې ته وینا هم وکړه. وزیراعظم په ډیر اسماعیل خان کې د یوې زری یونیورسټۍ د جوړولو سره سره د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو لپاره د مالي مرستې اعلان وکړ. وزیراعظم سره په دې سفر کې د خیبر پختونخوا گورنر افتخار جګړه، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی او یو شمیر نور مشران هم مل وو. د پاکستان وزیراعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته یې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې برخه کې د زنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي.
زمنګ د درې ټی او آرز په جواب کې پنځلس ټی او آرز پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ټی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نتاویږي او هغه تن زیم. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته.
د وزیراعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالفه ګوندونه د وزیراعظم له خبرو نه مطمئنه نه دي. خورشید شاه د وزیراعظم د وینا نه پس پارلیمان ته یوه لنډه وینا وکړه او بیا متحد اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه واک اوټ وکړ. د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظوري کړي دي، خو ویره ده چې دې کې بعد زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د حکومت یې غوښتنه کړې چې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي.
تر شپاره سره به چې کوم دي د هغه حساب کتاب چې اوسو نو هغه ځانګړي دي کې 15% پی اے تا اوس 2% دي دي کې دومره دي دي کې دا غیر پراپر کلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا 4 ارب روپۍ لپاره مخ باندې جوړیږي. نو 4 ارب د دومره غټې ایجنسی په 4 ارب روپۍ څنګه ترسره کوي؟
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته ویل فاټا ته چې کومه پیسې راځي هغه د سړکونو، هسپتالونو، سکولونو پر ځای په غونډو او شخصي کارونو لګول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې په جزئي برخو یې لا هم خبرې وخت ته اړتیا لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولقه کې وه. نوموړی وایي دغه سیادی وسلوالې ډلې په خپله ولقه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 50 برخه بایللې ده. د امریکا پوځ دا هم ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیسو او تیلو ذخیرو چې پر امریکا په مسلسله توګه هوایي بریدونه کړي دي یوه مهمه برخه بایللې ده. که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې په فلوجا او د عراق په دویم لوی ښار موسل کنټرول برقرار ساتلی خو د روان کال د پیل راهیسې یادې ډلې پر رمادي او هیڅ ښارونو واک له لاسه ورکړی دی. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ وتلي فلمي ستوري انجلینا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردعمل ډیره خفه کړې ده. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازې په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپله کړي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به یې رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.68 روپۍ او په 20.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 22، بنو کې 1 او 3 او په کوټه کې 4 او 5 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو پنځم دور سبا اسلام آباد کې پیلېږي. په دغو خبرو کې د افغانستان له لوري یوازې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د ګډون موضوع ته په کتو د چارو شتونکي وایي چې افغانستان د پاکستان په قربتوب دغو خبرو ته ارزښت نه ورکوي.
سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي چې ناراضي په معامله خلاص شو خو دوی نور څه پاتې شو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ډیر اسماعیل خان کې یوې عوامي غونډې ته په وینا کې د سیمې لپاره د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړل. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه بیا وایي د هیواد وزیر اعظم د پاناما اسنادو پر موضوع د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې د دوی پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. د چارو یو شنونکي وایي وزیر اعظم هڅه وکړه چې د خپلې وینا په ترڅ کې د پاکستاني وګړو همدردی ترلاسه کړي.
دا وی مقصد هم دا و چې د همدردی جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پوزیټیو کې چینج کی.
او د جنوبی وزیرستان قومي مشران د خپل خلکو لپاره له حکومته د ځانګړو مرستو غوښتنه کوي.
وزیرستان متاثرین ډیر په مشکلات سره غلي دي پوره خصوصي انداد ان سپیشل پیکج دادا ورکو.
اونیس پروګرام سروي هم په ژوندۍ بڼه او دا هم ولنۍ موضوع. افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې تمه نه لري چې ګواکې په نتیجه کې به طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه نن مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستانه یې هیله دادا چې دغه هیواد به په ورته تیرو ناستو کې په هغه خپل ژمنو عملو کې چې ویلي وو چې د پاکستان کې موجودو وسله والو ډلو پر ضد به عملیات کوي. تفصیل د عبدالحی کاکل پر رپورٹ کې اورو.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان سولې عمل پلړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه پر ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي معین سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې، کله چې افغان طالبانو په سرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاستو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د لمنځوړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د لمنځوړلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناستو معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپل کړنو ژمنو باندې دریږي کنه دریږي. دا یو هیواد سفیر فقط کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. د مال نظر کچیر دا سفیر ګډون کوي او څه شي لیکي یا څه شي لاسته کوي یا څه خبره کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. مانا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبره تور داخل شي.
د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نسی تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نسی ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي، نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي او د اعتباري چې منځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي. اوسې افغانستان شاید په هغه کې شرکت وشو چې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي چې ناراضي خو معامله خلاصه شوه، خو دې کې نور څه پاتې شوه چې څو هغه کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون شي کولای، خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ادلس شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمہواري ده چې طالبان د خبرو اترو میسته راولي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کلو هرڅه اوریدلی شي.
اردن کو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن پر بلنه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان ته ولاړ. نوموړي د یاد خار د لوب په ستر لوبغالي کې جمع شو زرګونه خلکو ته وینا وکړه او د هغه سیمې لپاره د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړل. د سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په دغه موقع د وزیر اعظم سره د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، وفاقي وزیر او د پښتونخوا مخشنای وزیر اعلی اکرم خان دورانی او ځنه نور وفاقي وزیرون هم موجود و. وزیر اعظم د جرګې پنډال ته د رسېدو نه اول د ډېر اسماعیل خان د قطب په لوري د لس کیلومتره په فاصله د یارک سره نږدې د گوادر په اقتصادي راداري کې شامل د ډېر اسماعیل خان د میوالي پلیار ترسن عبدال پورې 215 کیلومتره وژده سړک افتتاح وکړله، او بیا په 6 منټه کم 11 بجې د ډېر اسماعیل خان سپورټ سټیډیم ته راورسېده، چېرته چې د 1.5 لک پورې خلک لیا اول د دوی د خبرو اورېدو دپاره په انتظار و. د جلسې په آغاز کې د پښتونخوا حکومت د حزب اختلاف مشر او د فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن میلمنو ته ستړي ماشي وویل، او په سپاسنما کښې یې د ډېر اسماعیل خان دپاره یو شمېر غوښتنې هم وکړلې. په دا موقع د جمعیت ستر مشر مولانا فضل الرحمن هم تقریر وکړلی، او بیا د خطاب دپاره وزیر اعظم نواز شریف راوبللی شو. وزیر اعظم په خپله وینا کښې د گوادر په اقتصادي منصوبه کښې شامل په ډېر اسماعیل خان کښې تېرېدونکی سړک د دغې سیمې د ترقۍ خوشحالۍ زامن وبللي، او د ډېر اسماعیل خان ستر پنډغولي د ترقیتي چارو دپاره یې د 50 کروڑ کلدارو منظوري ورکولو سره د ډېر اسماعیل خان موجوده هوایي ډګر په بین المللي هوایي ډګر کښې بدلولو اعلان هم وکړلي. وزیر اعظم په ډېر اسماعیل خان کښې د اوربلن ګیس د توسیع او د رایټ بینک کانال د جوړولو دپاره بل ترتیب د 270 میلیونه او 6.5 ارب کلدارو باضابطه منظوري هم ورکړله. په دغه رنګ وزیر اعظم دا هم جوته کړه چې د سیلابونو د خطرو د مخنیوي په غرض به د اباسین دریا پر پورې مورګې په مارجنل بند 2.4 ارب نورې کلدارې هم خرڅ کېږي. وزیر اعظم په ډېر اسماعیل خان کښې د زرعي یونیورسټۍ قایم کولو اعلان هم وکړلی. دا دې هم یادوي چې د جلسې په دوران کښې په ازاده میډیا د جلسې د کورج مکمل بندیز لګولی شوی و. د جلسې په دوران کښې د وزیر اعظم په شامول هر یو مقرر د نورو خبرو سره سره د پاکستان تحریک انصاف او د دغې ګوند په مشر عمران خان زیات تنقیدي غېشي وورول. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلې هغه مهال د اسمبلی له غونډې ووتلې چې په خبره یې د احتجاج په توګه ووتلې چې په خبره یې وزیر اعظم نواز شریف له ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو په اړه د هغوی پوښتنو ته قانع کوونکی ځواب ونه وایه. د نواز شریف د بچو په اړه په پاناما لیکس په نوم مطبوعاتو ته رسېدلي اسنادو کې راغلي چې هغوی په بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. اپوزیشن ډلو له حکومت غوښتي وو چې په دې اړه کې د وزیر اعظم د کردار په اړه باید واک لرونکي عدالتي کمیشن پلټنې وکړي. حکومت دوی شرطونه ردوی خو وایي کمیشن جوړولو ته تیار دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قومي اسمبلی ته خپله وینا کې د کرپشن خاتمې لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټې جوړولو تجویز پیش کړو، او ویل چې دا کمیټې د خپل منځي مشورو وروستو د پلټنو لپاره ټي او آرز یا ضابطه کار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دې وکړي. وزیر اعظم زیاته کړه،
زمنګ د 3 TORs په جواب کې 15 TORs پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو TORs د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نه تاویږي، او هغه تن زیم. او په تشریح کې هم ویل شوی دی چې په کوم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان لدا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د څه
زن نه فوري او کوټلې پلټنې غواړي او په داسې معاملو د زن نه کار اخستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروستو د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای او یا سوالونه نور زیات کړل. منگ وہ سوال ورکل او ډیر آسان او د هغه وضاحت ترې غوښته شوی وو. خود وزیر اعظم دی وینا د اپوزیشن ګوندونو لخوا د و سوالونو په ځای او یا سوالونه نور راپورته کړل. منگ دا ګڼلا چې وزیر اعظم به دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي. خو دلته خو وزیر اعظم د دوبۍ او جدې د جایدادونو ذکر هم شروع کړو. نو منگ ګڼو چې سوالونه نور هم زیات شو او د لومبي سوالونو جواب په نه ملاوېدو زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو. بس قام دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروستو اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واک اوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل او د سوالونو جوابونه ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد د وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن غړو د ویناګانو په حق لوایي
پولیټیکل تقریر وو چې په هغه کې فیکټس او فکشن ملاو او دا هغوی مقصد هم دا وو چې داسې د هغوی چې هغه په خلکو کې د همدردۍ جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پازیټیو کې چینج کی. نو په ظاهره خو داسې ښکاري لکه اپوزیشن چې باقاعده هغه له موقع ورکړي چې ته لږ دغه کچې د خلکو کې دا نیگیټیو سوچ کم شي. ځکه چې که فرض کا دا داسې خبرې وای چې دیو پی واک آؤٹ کوو نو دیو د تقریر په منځ کې ورنه کو نو هغه له مقور کول او بیا چې هغه تقریر ختم شي دا هغه نرستو واک آوټ کول.
یاد دی وی چې د 13 میاشتې په 3 منېټه د پانامه اسنادو په لومبي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د یو شمیر سرمایه‌کارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه مخې ته راغلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبي وزیرستان قومي مشران وایي حکومت دی د دوی په نامه له نړیوالو ادارو اخیستې پیسې پر ځای ولګوي. دوی پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترقیاتي کارونو له کډوالو سره د مرستو او بیا به حالی په لړ کې ډېرې وعدې کړې دي خو پوره کړې نه دي. دوی د دریو مسعود قومونو د یوې نوې جرګې او ټولنې تر جوړولو وروسته ویلي چې حکومت باید جګړه ځپلو قبایلو ته معاوضه ورکړي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
د جنوبی وزیرستان میسود قبیلو د خپل ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلی جرګې په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده او د یادې ټولنې مشرانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس د لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوی نړیوالو پیسو احتساب دی وکړي شي. دې لړکی د درې میسود قبایلی جرګې یو غړی کریم میسود مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې مونږ ته 1% فند هم نه دی ملاو شوی. نن په مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وا چې دغه دا احتساب وشي د ورستو 1500 کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي د نمائنده حساب دا وشي او د فټا سیکریټریټ هغه کاغذي کاروای دا وکړل شي. دا ټول صرف کاغذي کاروای شوی دي او بهر دنیا ورلد بانک ته او یو ان ډی پی ته صرف کاغذ لیکل شوی دي. مونږ نن د دې
د جنوبی وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتی جرګې صدر مقرب خان مشهد ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلی نه پاتې کیږي.
په وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلات سره غلی دي. دغه پوره خصوصي امداد اسپیشل فیکچ دادا ورکو ډېر مشکلاتینه او پریشانۍ روبنده تیر شول. نن میژو پڅدلی
په دې خبری کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننې ورځې د ډیرا اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبی وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره دی، یو لښت خاورې د پاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاره دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د کبالی سیمو د بیا بدای لپاره حکومت یو کمیټي جوړ کړی چې د کبالی سیمو لپاره د بیلو شو شپارس سوارلس عرب روپیو د لګولو څارنه کوي. او د پاکستان پارلمان کې د کبالی سیمو استازي وایي تر هغې به قبایلو لپاره راتلونکي پیسې پر ځای ونه لګي چې د لګولو واکې قبایلو ته نوی ورکل شوی. د دوی په خبره په قبایلي سیمو کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې ښوونځي، روغتیايي ادارې او سړکونه ویجاړ شوي چې د بیا جوړولو لپاره یې سنجیده پلان او ډیرو پیسو ته ضرورت دی. په پردې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ. اور
د باجوړ جنسینا د پارلمان غړی شهاب الدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلي سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي. نو ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومت یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر مالی فنډونه دي قبایلي سیمو ته هم ورکړل شي. شهاب الدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلي سیمو لپاره 14 ارب روپۍ منظور کړي، خو د په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړ شي.
دغه 14 ارب چې کوم دي دغه حساب کتاب چې اوس نو هغه ځانګړي دي کې ځانګړي دي کې 15% پی ای ته او 2% دي دي کې دغه دي کې دغه پراپر کیلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا 4 ارب روپۍ نه پزما کې باندې جوړيږي. نو په 4 ارب روپو کې بیا څه سکیمونه آن ګوینګ کې لاړ شي، څه کرنټ کې لاړ شي، نو 4 ارب د دومره غټه ایجنسی په 4 ارب روپو څنګه ترسره کوي. نو دغه مسله وه.
همدار څرګندونې د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر هم کوي. نوموړی وایي قبایلي سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو، هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو، غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پروجیکټ چې مثال په فتاکې یو ای یونیورسيټي جوړ شي، ورسره یو داسې هسپتال جوړ شي لکه څنګه لاهور تنظیم دی، څنګه پېښور تنظیم دی، څنګه اسلام آباد تنظیم دی. چې څه کوي سره الحمدلله دغه بندې چې کومه د فلحال ټیم زړه لاوي چې فلحال ټیم هغه چارندې شي چې کوم عوام اجتماعي شروي اجتماعي سره باندې دا پوښتنه کوي چې آپ موږ پر پروجیکټ وشي خصوصا روډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ چې لکډوالۍ ورسته په لومبي ضلع خپل سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی، خو د په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. د په خبره په زربیازاب پوځي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرلی کې شاوخوا 9000 دوکانونه په مکمله توګه لنګ شوې دي.
د میرلی کم پاتوفیا اډا د هورمزا اډا او میرلی اډا دا په دې کې اوه زرا او ستک سوا دواصل ور دوکانونه او په میرانشاه کې 11000 دوکانونه دا چې د اپریشن کې بالکل هوار کړی شوې دي، ختم شوې دي. او د دې مونږ حساب لګولې دي نن سبا په ریټ باندې کم نه کم قیمت 8 لاکھ روپۍ دی یو دکان ولاګر. نو بیا هم 15 ارب 1 کروڑ او 10 لاکھ روپۍ صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو څخه کم نقصان شوی دی. دا څه دی ځکه چې هلته بنیادی چې کم انفراسټرکچر دی بالکل تباه شوی دی او خلک چې کم واپس تللی دي اس روزگار اس کاروبار نه لري.
اسندول ځتوی حکومت چې د ټولو قبایلی سیمو لپاره کوم شپارس عرب روپی په دې ورستیو کې منزور کړی دی، په هغه یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونا سکولونه هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي. د باجوړ وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نوی ورکړل شوی، نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو پیخور کې د مازیګر څلورمې بجې کې دم کې دی د مجید بابرنا د خبرونو لنډی زورو.
افغان حکومت وایي تر هغه چې پاکستان په سلورم اصلور اړخي د غونډه کې په خپل کړو ژمنو عمل ونه کړي، د سولې په اړه پنځم اصلور اړخي د غونډه کې ګډون بعد د وخت ضایع کول وی. وزیر اعظم نواز شریف په ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارک نتر حسن عبدال پوری د یو سړک د منصوبې پرانسته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړول ویلي دي. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د جنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي. د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی ځینې غړي وایي حکومت په قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظوري کړې دي، خو یره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټول اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. پرون د امریکا د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولکه کې وه. نوموړی وایي دغه سیادي وسلوالې ډلې په خپله ولکه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 15 برخه بایللې ده. د هالیوډ وتلی فلمی ستوري انجلینا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا رد عمل ډیر خفه کړی. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استاد په توګه کار کوي، پرون په لندن کې وویل ویر لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پر ځای په یادیاتیدونکو توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپل کړي.
اوس په اوریدونکو زموږ همکار ملیحه میرزاده سروې خبرونه راته وړاندې
کی. السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې لپې خبره سنا ګلزار میلمنه ده. سنا د پېښې لپاره وکیل ده او د عوامي نشګون د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن نائب صدر ده. سنا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او په پښتني معاشره کې ښځو ته په ور پېښو مسلو لیکنې هم کوي. په نننی پروګرام کې له سنا سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنې نسه پښتنه لري نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون فون شمیر یو د اسکایپ په تول کې روسته بیا لسنا سره نیغ په نیغه خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800223333
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
تا
تاسو سروې پروګرام ته غوږ یې. نن موږ سره د پېښور نه یوه مېلمنه ده، سنا ګل سر. هغې را سره دا وخت ټلیفون په لیکه موجود دی. سنا، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
گران اوردن کو تارا ٹولنا اڑوم دے سلام پیش کوم تاسو ڈیرا مہربانی ادا کوم چې تاسو مالا خپل پروگرام کې مستفید دوم رہے موضوع باندې د خبرو کولو موقع راکړه.
ډیر مهرباني تاسو نوم کو سنا چې تاسو مونږ له وخت راکو او دا پروگرام چې دین نن نه دا تاسو ته ځانګړي شوی دی. تاسو هلو زلو په باره کې خبرې کوو. نو سنا، بس دا دې پروگرام کې به موږ ته اوریدونکي هم ټلیفون کوي. ستاسو باره کې کس ته پوس کول غواړي بیا پښتنو خویندو ته به وایو چې خامخا راته ټلیفونو کې وای. نه مخکې به لږ لنډ شان دې تعارف خو ما ستاسو ورکه خو خبرې کول خو ډېرې پاتې دي. نو تپوس په دا وکمه چې د پښتونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟
زما د پښتونخوا د ضلع چې کومه ده چارسدا، زما د هغې سره تعلق دی. دا چارسدا یو کلی دی د پښتونخوا چې پکې زه به دا ووایم چې د هغه ځای چې کوم فیمیلز دي یا د هغه ځای زموږ کوم خویندې دي، هغې ډېر کم ایجوکیشن سایټ ته راځي. بیا خو هغې ایجوکیشن سایټ ته رام شي نو بیا د ایجوکیشن نه پس چې کوم دی نو هغې سیل ته یا هغې چې کوم روزګار دی نو هغه سایټ ته ډېرې کمې راځي.
خانو بیا ستاسو څنګه بدل کیسه؟ ماشاءالله تاسو وکالت کوئ، بیا د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوئ، لیکنې هم کوئ او بیا
د زما خور دا مونږ ماشاءالله د خپل پلار په سپورټ باندې د هغه په ډېر تیر مهنت باندې چې کوم دی هغه خپل خاندان ته اونه کتل، هغه خپل د کلي ماحول ته اونه کتل، هغه چې کوم دی مونږ راوستو پېښور ته. په پېښور کې مونږ دلته په هوسټل کې زموږ ایڈمیشن وکړ، بیا مونږ باندې سبق وی، بیا مونږ سره چې کوم دی بیا زموږ سبق چې کله کمپلیټ شو نو بیا مونږ فیل ته راوستو. نو زه یم چې قدم په قدم تر نن ورځ پورې چې کوم دی مونږ ته د خپل پلار سپورټ دی او د خپل پلار د سپورټ په وجه مونږ نن په دې ځای باندې یو.
ماشاءالله، الله دې تاسو له نورو هم کامیابي درکړي. سنا، تاسو وکالت کوئ، نو که د وکالت تجربې پراته وایا، دا څنګه زده کړه ده، څومره محنت غواړي، جینکی بیا دې کې څومره خپل قابلیت ښودلی شي؟
زمون د نن سبا د سوسایټي چې کومې جینکی دي، زه وایم چې زمونږ د سوسایټي جینکی په یو فیل کې، په یو میدان کې، په یو ځای کې، په یو جوب کې هم د سړی نه کمی نه دي. ولې چې څه سړی کولی شي، هغه هر څه جینکی کولی شي، خو چې په هغې کې لږ اویرنس راشي، په هغې ته لږ د خپل رایټس پته ولګي. هغه داسې اوس الکوم ایل ایل بی او کی دا قانون سبق ہوئی، جنیم دا قانون سبق ہوئی، خو جنکے چھ بیا عدالتونو تا نشی رات لے. داغی یو غٹ آوجہ دادا چھ پا عدالتونو کی چھ اغی راشی نو زمون چھ کم سری وکیلان دی نو دا اغی چھ اغت کم آرویی یا عدالتونو کی سوائم چھ عدالت کی دا ہر مینٹلیٹی چھ کم خلق دی اغا عدالتونو ترازی آئی کی کریمینل زمشتا آئی کی ہر قسم خلق دا نو دا هغه ماحول د وجه چې کوم دی زمو خیان دی د قانون سبق وي، خو هغه بیا د هغه نه فائدہ نشي اغشتي.
پریکټیس ان کی
زمو په خیان کې دومره اویرنس پکار دی چې هغه د خپل د وکالت دومره ګران سبق وي چې بیا هغه هغه راشي د هغه نه فائدہ هم واخلي.
صحیح. او سنا، کله شانتي راته تفصیل راکې تاسو سم سبق وایې؟
او زه د فشار یونیورسيټي نه ال بي کوم او زما اوس فاینل ایئر دی او سوري سوري زه پریکټس هم کوم.
تاسو وی چې کریمینل
او فیملی کیسز چې کوم دی هغه کوم کریمینل کیسز هو کوي هم، او بیسیکلی چې ما ته په الحال لایسنس نشته د کیسز کول نشم، خو زما خو بیسیکلی کې د هاي کورټ وکیل دا امبرین ګلزار ایډوکیټ کریمینل کیسز کې فیملی کیسز کې او دا غي زړه خپل ایکسپیرینس او جایه د خپل زموږ کې د سوسایټي کې فیمیل څومره چې پرابلم دی یا څومره د غي د رائټ وایلیشن کیږي او دا غي د وجه زوم چې ما ته وسري وسري پته لګي چې دا ډایورس چې کوم کیسز دی په دې کې ولې اضافه کیږي یا دا ته نور چې زمون د کوم باندې کړي خوان دي هغه ته څه داسې مسایل چې دا غي د وجه هغه د عدالت لار اختیار کیږي.
سهینو چونکه تاسو هم د لارې خوخه کړی د خپل هم چې کومې ستونزې د پښتني معاشه کې ورسره خزې مخامخ دي پای خو بغږی کو خو تاسو هم چونکه راوتی کار کوي لګیاي تاسو ته په لارې کې څه مشکلات وو او یا اوس هم موجود دي؟
مشکلات هم دغه چې په خزه چې کوم ده همیشه د ډومیننت پوزیشن دغه چې کوم دی همیشه شاته پاتې شوی ده. په سټارټ کې چې زم رالم کورس ترالم کالج ترالم یونیورسټي ترالم ما ته ډېر مشکلات وو. هغه چې زه به یونیورسټي درتلم یا د سپیچ څخه خبره به شوه یا په کلاس کې یا دغه شم څه خبر ما اسپیشلی چې بیا کله زه عدالت ترالم نو بینګ ا فیمیل چې ما څومره مسایل وکتل یو فیمیل تا په عدالت کې چې څومره مسایل اكو فیمیل وکیل دا دا جز خلکو دا دغه دي چې نه دا به فیمیل چې کوم جج دا هغه به دی لري لیف ورکي دا شان ما هغه ته چې ایسم دا شان چې کوم زمو فیمیل چې کوم جج دی میل جج دی هغه هم همیشه چې کوم دی په میرټ په لحاظ سره چې کوم دی هغه تعالی ریلیف درکې هغه ستا د کیس فیصله کې بیا ما او په تل چې از ا جونیئر چې زه عدالت سره لم ما از ا ټریننګ چې ما دلته عدالت کې قدم کې خو چې کوم سینیئر چې زمو کوم نو بجای د دې چې هغه زه سپورټ کړی دی هغه مال لږه یې کړي وینم ما ته به همیشه همدا یو خبره په اوریدو کې ملاوي دا چې ما ته به مونږ د وکالت مسو جوړ کړه چې څه به جوړ کړي.
ها لکه تاسو حاصله شکنی کوله په دې به خبرې کو سنا تاسو سره خبرې خون کوي لګیا دي تاسو مسایل چې کم تاسو ور سره مخامخ وي پای به خبرې کو یو اوریدون کې ټلیفون کړي دی یو وی توار ورکو چې تاسو سره تاسو کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یا تاسو خې او نوم مسدی؟
هله درخواست له بلوچستان.
هله درخواست را ته بلوچستان نه ټلیفون کړی دی ستړي مشي تاسو څه پوښتنه ده د ملمنینه؟
ملمنینه نه پوښتنه کوم چې بل ورځ د افغانستان د خزینه وکیلانو رپورټ وو.
ها
نو اول موږ د ستونزې سره مخامخ یو نظر علاقو تکړه یې سینې چې یو د سفر مخ دی یو نا د کور د غوړو د خاص مرته ډیر ستونزې پیښې دي نو دا چې مشکل سره مخامخ یو کنه او خو ځینې بل ما تاسو ډاکټر وینم لپاره د دې کور د لپاره یو بیت جوړ کړی دي درته وایلی شم؟
بالکل ویلې شه تاسو وایې ارشاد.
وي پروا مې نشته چې جنې ما حق نه راکوي. پروا مې نشته چې جنې ما حق نه راکوي. اخلم بلاس کې کلم ځان ته به حق لټوم.
ډیر مننه هیله. ډیر خسته شیر وو. ډیر مننه درنه کو چې تاسو سنا لپاره دا شیر ویلو. مننه کو. او یو بل اوریدونکو ته ورزو د نمخ کې چې د سنا سره خبرې وکړو بیا دا د دې پوښتنه به موالو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
ستړي مشر وره مشال ریډیو ته په خیر علي. تاسو نوم څه دی او د ملمنې نمو څه پوښتنه ده؟
روانده اوس زشت از افغانیم ده یران ده تیران تخواه تلیفون بلی گیم ماشال رادیو کار کون که اوردون که تا ده واپس بس سلامون امران ده کهو ما
والیکم سلام
ملمانه تا زنگلی سلامون افراد پشتنه به ده غده لی ملمانونه
جی
چه اوس یه بشتم پلی ده بای زموش خواندی میدان تا روزی خپل خاک بو گواری چه خاک بونه گواری مبارزه ونی که ده بیس وقت پیروزانشی ومز باندې دا څرګند مطالعه شوی دی په ټول تاریخ کې د دین په حساب باندې د مذهب په حساب باندې د پښتو په حساب باندې د تر ټولو کوبونو نه موږ تر شاپه کېږي اوس په اسلام کې یلم په نرو په شتا باندې فرض عام دیني یلم عام دنیوي یلم باید ضروري انسان وکی موږ په میراث کې د دوه خبرو کوم اجازه راکړه موږ په میراث کې اولاد چې دی جنکه هم د پلار اولاد دی الک هم د پلار اولاد دی په ټولو قومونو کې اسلام په د پلار په میراث کې حق ورکول کیږي پښتانه نه ورکوي.
صحیح
واده چې کیږي جنکه او الک د دوالو نظریه باید رضایت وختل شي.
صحیح
پښتانه کې دا ټول جبري ده ولور په حساب باندې چې خل په ایسو اخلي دا د خوګ د خنزیر د غوښه نه به تر دې په یت قران کریم کې په یت سره کني درغلي دا چې اخلي موږ نه لات پروای خدای دې په باندې نه لات کی چې دا وای چې دا حلال دی یا اخلي یا دا ولور د رواج کړه دا موږ نه سم پیغام به کده چې مبالغه
باید عملی مبارزه وکړي زموږ خوندې نور مخ نه نسم د خدای په امان.
ډیره مهرباني روره چې تاسو ټلیفون کو تاسو خپل نظر وړاندې کو بلکې هم تاسو کوم نظرونه مونږ ته ښکاره کړی پای بخپل د سنا سره خبرې کو ځکه چې هغه هم د پدې ټولو موضوعګانو باندې لیکنه هم کوي. نو سنا راځو واپس تاسو ته د هیله درخواست خبره چې دوی د وکیلانو د ستونزو خبره وکړند دوی وی چې کورنۍ د طرف نه تاسو ستونزو سره مخامخ وي او کنه. نو تاسو خو چې ماشاءالله تاسو د کور لخوا تاسو سره ملاتړ حاصل وو تاسو ته سپورټ درکو باقی چې کوم ستونزې تاسو خوده لیکه اغه ته دوام ورکړي چې تاسو وی حوصله شکنی بکول تاسو مشرانو. نو نورې ستونزې
دا سی بہو چی ما با یا چاند تپوسو کو یا صدقہ بشو نو ما تبا آغا رسپونس نہ ملاوی دو سو چی ما پہلا سوچ کرو چی زبا عدالت تزم ما تبا دا کی گی تا کی گی نو ام آغا آغا طول پرابلم چی کم دی اما فیس کل دا شان پا ما چی با یو سینئر نہ تپوسو کو نو ما تبا بھی بلتا ہو چی زبا سٹوڈنٹ لائف کی ما کورس جوین کو زبا کورس اٹلم نو ما تبا اغیو دا خبر اکڑا خپل سبق مکمل کو بس وکالت نہ چاہتے جوڑا کرے دا دی سر بما داڑا یو پوٹی خفا شو ما بوی چې بجے دې کتا سو مالا حوصلہ افزائی ہو کے چې ته سٹوڈنٹ ہے میداغی باوجود تب پریکٹس ہم کے نتا سو ماتا دا سے خبر او کا جزا برالم نو بیا قبل اور از بزما عدالت تیاس نو تبڑن میں کرزا کہ ما تب اگر رسپونس نہ ملائے دو کہ بما غفتل اگر پوجر بزما اغزے تبیاڑا نہ کے دو
صحیح. نو بیا تاسو خپل چې کومه اراده وا مضبوطه وا ماشاءالله تاسو خپل کار کوي لګیاي عمدہ
بالکل زما الله شکر دی زما دریم کال دی بلکې زما با اوس فائنل 2-3 منتھ بعد زما فائنل کمپلیټ شي بیا به زه لائسنس والم بیا به خپل کیسز هم کولی شم خپل کیسز بڑی کو فیملی کیسز بیا هر طرف ته عزت لږ غواړم بیا زه کولی شم خو زه خپل دغه اورېدون کو خیانت ته چې څوک دې ټایم زما اورې زه هغې ته دا ویل غواړم چې نن سبا چې کوم دې ته په سکول کې کته قدم کېدې په یونیورسٹی کې ته قدم کېدې په هر فیلډ کې او په هغه ځای کې تا سره سړی موجودی سړی به تا خپل حق ته نه پرېږدي. خو زمونږ کانسټیټیوشن دی زمونږ کو اسلام دی زمونږ کو قانون دی هر هغه حق چې هغه سړی له ورکړی دی هغه حق هغه د سبق حق دی خو هغه د ووټ حق دی اکو زمونږ په سوسایټي کې د هر حق دی او کم سړی ته ملو شوی دی هغه حق ښځې ته ملو شوی دی. نو د کورونو نه روزې د خپل ایجوکیشن نه فائده واخلي او هر هغه فیل چې په هغې کې سړی دی بالکل سړی سره اوږه په اوږه کار وکړي خپل دی د ټول دنیا ته خپل ځان ثابت کړي چې خزا په یو فیل کې په یو ځای کې هم د سړی نه پسه کمانه ده.
صحیح. او د رور چې ټلیفون کړو دوی چې خبره وکړه چې اوس نوې زمانه ده نوې وخت راغلی دی او اسلام هم په خزا باندې تعلیم فرض کړی دی او هغه ته حق ورکړی دی او بیا دوی د ولور او د دې ټولو ستونزو ذکر وکړو چې پښتني معاشره کې ورسره خزه مخامخ دي د واده دوی ذکر وکړو چې پای کې دایي رائے ضروری ده. نو تاسو د دغو ستونزو ذکر وکړو چې کومې مهمې ستونزې دي پښتني خويندې ورسره مخامخ دي او تاسو دایي لپاره څه کول غواړئ؟
زمون خلکو دا خبر را وستې ده چې دا پښتون دی دا پنجابي دی دا بلوچي دی خزه خزه دا سړی سړی دی د یو خدای پیدا دی د یو انسان دی دا نه چې اوس مونږ به وګورو چې پنجاب سایډ ته دي څومره چې دا بی بی کې ما وکتل نو دا ریپ کیس شو دا غیرت کې نام پہلا به موږ چې پښتانه داسې دي نه اوس چې څومره مونږ وګورو هم دا پنجاب سایډ ته بلوچستان سایډ ته دا چونر کیلنگ شروع دے دا غیرت پا نم باندے قتل زا دا ویل غوارم چھ دا غیرت پا نم باندے قتل اوسا پوری یو پلار یو زوی دا غیرت پا نم باندے قتل کردی دی کنا دا قربانے بس صرف امخز ورکی سڑی کو پخپل مرزے وادو او کی خیر دے خزا کا پخپل مرزے وادو او کی نو آغا چھ کم دے نو دا غیرت پا نم باندے قتل شی خزا کو دا اوی چھ زا دے سڑی سر وادو کل غوارم ادا غیرت پا نم باندے قتل شی نو نا خزه کې زه وایم چې دومره اویرنس پکار دی چې یو حق تعالی قانون درکړ دی یو حق تعالی اسلام درکړ دی نو بیا په خزه کې دومره اویرنس پکار دی چې هغه ته پته ولګي چې دا زما حق دی او دا به زه په هر صورت باندې حاصلوم.
صحیح. نو دا کم استونز چې تاسو یاد کړئ کنه چې دا عزت په خاطر یا د ناموس په خاطر د خزو وژنه بیا د دوی سر پر خزو جنسی تیره دا ټول د مسلو تک تاسو ګورئ. نو قانوني نظام دی د پرسه دی د سزا نظام تاسو چوکې وکالت کوي تاسو ته زیاته پته ای. نو قانونی نظام څنګه دی؟
قانون کې د دې د پاره سزا ده، په قانون کې د دې د پاره سزا ده. ایون چې ته په یو خور باندې یا په یو لور باندې لاس اچت کې د هغه هم سزا ده. بیا ته د یو لور چې کوم دی د هغه ژوندۍ ته د هغه نوالې ته هغه مړ کې هغه د غیرت په نوم د دې په قانون کې سخت ترین سزا ده. اکو ستا پلار وي اکو ستا رور وي. بل خبره ده چې اسلام کې دار اغلی دی په قانون ز خپل ګران اوریدونکو سره خپل دا اوسنۍ چې کوم واقعیا ریسنتلی په پیښور غونډه کې په سیټي غونډه کې ځای کې شوې ده چې یو خزه چې کوم دی د خپل خور د وفات نه پاتې کوم دی خپل اوخي سره وعده کور غوښتل. نو هغه چې کوم دی د غیرت په نوم باندې اوخي سره هغه د غیرت په نوم قتل وکړو. زه دا وایم چې یو انسان ټیک ده، یو انسان تعلیم نه دی کړی، د تعلیم نه نه دی خبر. نو کم از کم یو مسلمان انسان د قرآن مجید نه خبر دی او په قرآن مجید کې دا صفا صفا لیکلی دی چې اوخې چې کوم دی کوم د خور خاوند چې ورته مونږ وایو هغه سره چې سرسوخ تا خور ناستی هغه ستا لپاره محرم دی. خو چې کله خور وفات شي هغې نه پس هغه نامحرم دی او نامحرم سره نکاح جایز ده. نو چې اسلام ستا لپاره یو شیز جایز کړی دی نو څنګه په هغې باندې ته د یو خور د یو دومره قیمتي انسان چې کوم دی ته د هغه قتل وکړي؟
صحیح. دا خزو ته وړاندې چې کومې ستونزې دي په هغې باندې غږیږو. نو دا راتوې تاسو څه مقالې هم لیکئ په اخبارونو کې لیکنې کوئ، نو آیا په دغه موضوعاتو باندې تاسو څه لیکل کړي دي او که نه او دغه مسلې راپورته کوئ؟
ما په خواتین پر تشدد چې کوم دی، په خزو باندې چې زمونږ کوم ظلم کېږي هغې باندې ما لیکلی دی. بل زمونږ په نن سبا په معاشره کې چې کوم د طلاق دا کوم رجحان روان دی، زمونږ چې کوم فیملی کیسز ما څومره پرې 3 ایئرز کې وکتل، نو هغې باندې ما لکه ډېر زیات زه په سوچ کې شوم چې آخر داسې څه وجه ده چې هر دویمه ورځ باندې طلاق، هر دویمه ورځ باندې طلاق. حالانکه طلاق ټیک ده، په اسلام کې طلاق راغلی دی، خو په اسلام کې ورسره دا خبره هم ده چې طلاق زمونږ د خدای تعالی د ټولو نه ناپسندیده شی دی. نو بیا څه داسې وجه ده؟ او خلک وایي چې پښتانه، نو همدا پښتانه چې زمونږ کومې خویندې دي هغې هر دویمه ورځ باندې چې زه ګورم خولا خولا خولا، نو بیا ما وایي چې دا څه وجه ده؟ نو هغه چې ما وکتل نو هغه هم چې ټول څومره کیسز ما وکتل څومره چې ما هغه کو زه هم په دې یو نتیجه باندې ورسېدم چې همدغه وجه ده. ارلی میریجز چې کوم دی د ماشومې د واده ټایم نه دی، څه ماشومه د واده نه د مخکې چې کوم دی د هغې د عمر پوره کېدو نه مخکې ته د هغې وعدو کې بیا یو جینې یو ځای کې واده کول نه غواړي، ته د هغې د مرضۍ خلاف واده وکړي. نو همدغه ټول دغه چې کوم دی ټایم سری سری همدغه بیا اخره کې د طلاق وجه جوړ شي.
صحیح. او چونکې تاسو چې کومې دا لیکنې کوئ، خیر تاسو خو همدغه وایي چې په دې کې د دې ټولو مسلو نشاندهي کوئ تاسو. د دې نه علاوه، د ښځو نه علاوه، تاسو د ځوانانو لپاره هم هلې ځلې کوئ. نو د نیشنل یوت ارګنایزیشن تاسو نائب صدر یې، نو د خپل تنظیم د هلو ځلو حال راکړئ چې تاسو څه کوئ ځوانانو لپاره بیا په خاصه توګه.
د نیشنل یوت ارګنایزیشن چې کوم بیسیک مطلب دی هغه دی چې زمونږ چې کوم یوت دي، زمونږ چې کوم خویندې دي، زمونږ چې کوم دا چې کوم دا وینګ دی نیشنل یوت ارګنایزیشن، د دې بیسیک مطلب هم دا دی زمونږ کوم خویندې، زمونږ کوم رونه چې کوم په یونیورسټي کې دي، کوم د یونیورسټي نه بهر دي، کوم ایجوکیټډ دي، کوم ان ایجوکیټډ دي، هغې له دا اویرنس ورکول، هغې ته د پالیټکس باره کې ضروري نه ده چې هغې دې یا یو پارټي جوائن کړي یا هغې دې سیاست تراشي یا هغې دې مخکې د سیاست لار اختیار کړي، نه، بلکې هغې ته د سیاست متعلق دومره اویرنس، بلکې هر هغه شهري زمونږ د ملک چې هغه ته د سیاست په باره کې دومره پته وي سیاست څه شی دی، څه کول دي، د خپل ووټ استعمال چې کوم دی هغه څنګه کول دي، خپل نماینده چې کوم دی هغه خپله مرضۍ باندې څنګه منتخب کول دي. نو د نیشنل یوت ارګنایزیشن کې د هغه ینګسټر یا د هغه ځوانانو چې کوم دي موږ ټریننګ کوو.
ښه. او دې کې بیا تاسو سره لکان او جینکیم دي، نو څه ریسپانس تاسو ته ملاویږي، څه رد عمل ملاویږي؟
اتارا کالو نواله چې 35 کال پوری مونږ سره دې کې علاقان او جنہ کې ممبرشپ کول شي.
ها او چونکه سنه تاسو د پوهاوی خبره وکړه د اویرنس خبره وکړه نو تاسو د په خپل شخصي دایره کار کې یا د خپل د تنظیم لالارې تاسو داسې اویرنس کمپینونه چلوي چې ښځې په خپل حق پوه کړل شي بیا دغه شانتي ځوانانو چې کومې مسلې دي؟
بالکل بالکل مونږ د دې په باره کې کمپین کوو اسپیشلی اوس چې زمونږ کم ریسنټلی دلته یو الیکشن وشو هغې نه پهله مونږ بلکې داسې مونږ کور په کور ډور ټو ډور مونږ د دې لپاره کمپین کوو مونږ خپل خویانې چې کوم په کورونو کې ناست دي په هغې کې اویرنس پیدا کړو زموږ چې کوم رونه دي کومو چې سبقونه ویلي دي یا کومو سبقونه نه دي ویلي د هغې دپاره مونږ یونیورسټي لیول باندې کالج لیول باندې یا کورونو په کورونو باندې چې کوم دی د دې لپاره مونږ کمپین کوو زموږ د خپل مرکز دی مرکز ته مونږ هغې له انویټیشن ورکړو هلته مونږ غواړو هغې ته هغې نه چې بیا کوم دی په دې باره کې مونږ هغې بیا ګایډ کوو.
صحیح ډیره خبره ده. او سنا تاسو په خپل شخصي توګه باندې تاسو د ځینو ماشومانو لپاره چې دا غوي کتابونه نه او دغه شانتي سمسلي ای لپاره تاسو پیسې یا فندونه چې دی هغه پیدا کوي نو تاسو د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره نور نور څه کارونه کوي او بیا د خلکو سره رد عمل یا تاسو پیسې محسوسوي؟
د هغوی دپاره زمونږ زه ما چې وکتل ډېر ما خپل ګیر چاپېره وکتل چې څه داسې ماشومان دي چې هغوی سبق ویل غواړي خو هغوی افورد کولی نه شي هغوی دغه سبق خرچه نه شي برداشت کولی یا هغوی په سکولونو کې دي خو هغوی یونیفارمونه نه شي د یونیفارم خرچه هغوی نه شي برداشت کولی د کتابونو خرچه هغوی نه شي خرچه هغوی نه شي برداشت کولی. نو بینګ سټوډنټ زه په خپله هم یو سټوډنټ یم ما په خپله کم دے دا دومره ټایم په یونیورسيانو کې تیر کو په کالجونو کې مې تیر کو نو یو سټوډنټ یو سټوډنټ په فیلینګز باندې زه ویم چې ډېر ښه پوهېږي څنګه هلته غریب ماشوم دی اوس په سکول کې ګوري د دې بل ماشوم دا بیگ خولی دی یا د دې بل ماشوم یونیفارم دی زما یونیفارم نشته نو خو د هغه هغه سکول ته اړه کېږي نو د دې په وجه زه ویم چې د سکول نه پاتې کېږي نو د هغې د وجه څه خپل کنټریبیوشن څه د خپل فرینډ نه د کورس کې چې کوم دی ما زه فنډ ریزنګ کوم بیا هغه چې ما ته ملو شي نو هغې باندې هم دغه د سکولونو ویزټ وکم چې کوم ماشومان خرچه نشي برداشت کولی د یونیفارمونو یا د ایډمیشن هغې ته د ایډمیشن وکم دغه شان زموږ خویان دي چې د هغې ودونه کېږي هغې جهیز نشي افورد کولی نو هغې چې کوم د ضرورت سامان وي بیا زه هغې ته پرووایډ کوم.
بس سلام خوشاله لره او سنا بس په پروګرام کې وخت کم پاتې دی د راتلونکي لپاره یا د فیوچر لپاره ستاسو څه پلانونه دي؟
فیوچر د پاره زما ان شاء الله جوډیشي ته اراده ده چې زه جوډیشي ایگزام ورکم جوډیشي د انصاف طرف ته زما زیات دغه دی بل زما د جیل کې چې هغه زما خویان دی چې کوم په جیل کې دي یا بې ګنا دي یا ګناهګاری دي او هغې د کیسونو چې کوم دا یا هغې نشي برداشت کولی او د هغه خرچې د وجې هغې په جیلونو کې ناستې دي نو زما چې کوم زه جوډیشي ته زما اراده ده زه چې زه خپل هغه خویان دی چې زه وکالت ته راشم زه پریکټس سټارټ کوم زه لایسنس واخلم او زه د خپلو هغه خویاندو مدد وکم چې کوم د کیس خرچه د نه برداشت کولو د وجې هغې په جیبونو کې ناستې نو زه وایم چې زه د هغه خویاندو مدد وکم بالکل فری او د هغې زه په کار راشم
د
هغه خویاندو چې کوم
سکولونو
ته نه شي تللی یا هغې سبقونه ویلي دي زه په هغې کې دومره اویرنس راولم چې هغې د خپل حق دپاره خبره کولی شي.
ډېر ښه سنا بس په اخره کې به ستاسو اورېدونکو لپاره څه پیغام وي کار راته ووایې؟
زما د خپل ګرانو اورېدونکو دپاره دا پیغام دی چې سپیشلي د خپلو خویانو دپاره سپیشلي د خپل یانګسټر دپاره چې تاسو ته ستاسو کوم رایټس کوم چې تاسو له قانون درکړي دي کوم رایټس کوم چې تاسو د کانسټیټیوشن درکړي دي هغه رایټس کوم چې تاسو د اسلام اجازه درکړي دي د خپل هغه رایټ تاسو کې د خپل هغه رایټ استعمال وکړي څنګه چې یو سړی د یو ملک شهري دی او هغه ته د هر خپل رائٹ استعمالولو حق شته دغه شان په خځلا چې اسلام کنسټیټیوشن قانون یو حق ورکړی دی هغه ته هم دا حق شته چې د خپل خپل حق هر حق استعمال وکړي خپل هر حق تپوس وکړي او دا نه چې په یو ځای کې سړی دی نو ښځه هغه ځای ته نشي تللی دا ترم چې انشاءالله پر روان دور کې چې زمونږ په فیمیلس کې دا اویرنس راشي هغوی خپل حق وپېژني نو هغه روز لرې نه ده کہ زمون اکو تعلیمی اداری بھی اکو فنی بھی اکو سیاسی بھی اکو ہر زمو خیان دے با انشاءاللہ سرو سرا اوگا پوگا والا ڈی وی
ڈیرم
زمو خیان دلا دا بالکل دا غزینا دا نا چھ پدے زے کے سڑی دی نمو یا تگنا دے پکاسنا ہر اغزے تا خزت لیشی او ہر اغسار سڑی کولی شی چھ سو
صحیح ڈیرا ڈیرا مہربانی سنا ستاسو نا ڈیرا من نہ کو چتا سرا سرا پ پروگرام کی خبریں اکڑی
ډیره مهرباني خپل پروګرام کې د شرکت خپل دومره موضوع باندې دا مال د خبرو موقع راکړل تاسو ډیره مهرباني
ډیره مهرباني خوشاله اوسه سنا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له سنا ګلزار سره خبرې واوریدلې مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د پروګرام وخت سره رسیدلې دي د ځان خیال ساتئ د الله پامان